درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. تاسو له ازادي رادیو خبری مجله اورئ. دا خبری مجله ز اسمت ساروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي د سالنګ تونل د پیښې له ځایه تر اوسه پورې د یو دیشتنو مړي لیږدول شوي دي. دغه وزارت ویندوی ډاکټر شرافت زمان نن ازادي رادیو ته وویل چې له تونل څخه ټول ټال اووه دیرش ټپیان هم روغتونونو ته وړل شوي دي.
بدبختانه چې تر سهار پورې زمونږ کوم جسدونه چې راوستل دي په دې کې یو دیرش حیوانوالو خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا زمونږ د ارقام له نهایي نه دي. کله چې ارقام نهایي کېږي له تاسو سره معلومات شریک کو.
د یکشنبه په شپه په تونل کې د یو ټانکر د اور اخیستو په نتیجه کې لږه دیرش موټرونه هم سوځېدلې دي. په میدان وردګ کې د ترافیکي پیښې له امله څوار لسنه ټپیان شوي دي. ځایي مسؤلان وایي نن سهار شاوخوا څلور بجې د میدان ښار په تورو تیژو سیمه کې یو لوی مسافر وړونکی بس له سړک اوښته چې پکې ناست مسافر ژوبل شوي دي. د دغه ولایت عامه روغتیا رئیس ډاکټر زیرک زرک ازادي راډیو ته وویل د پیښې ټپیانې ولایتي روغتون ته رسولي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنرۍ نن وویل په نړۍ کې د هغو کسانو شمیر چې له خپلو مینو بې ځایه شوي 1.3 میلیون تنو ته رسیږي. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنرۍ پر اساس افغانستان په نړۍ کې یو له وو هیوادونو څخه دی چې ډیر کډوال لري. د دې کمشنرۍ په وینا په روان 2024 کې په نړۍ کې څه باندې 1.5 میلیون تنه بې ځایه شوي چې دا تر تیر کال په سلو کې 15 ډیر دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی ادعا کوي چې د دوی له وخته رسیدو وروسته خپل هیواد ته د کډوالو د راستنیدو بهیر چټک شوی دی. د دې په وینا په تیرو 1400 میاشتو کې نږدې 1 میلیون کورنۍ بې ځایه شوي افغانان د مرستندوی موسسو په مرسته خپلو اصلي مینو ته ګرځېدلي دي. د دا هم وویل چې لا هم 2 میلیونه افغانان په ګاونډیو او نورو هیوادونو کې کډوال دي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی د پاکستانی دینی عالمانو یو پلاوی روانه ونی افغانستان ته سفر وکړي. راپورونه وایي دغه څلور کسیز هیات به په کابل او کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وګوري. ویل شوی چې په دې کتنو کې به د ډیورن کرښې په اوږدو کې د وروستیو شخړو د پاکستان پر شار سودافر د حملې او په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وشي. د پاکستانی طالبانو وسلوالو په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو له مرکزه خپل 15 ملګري خوشي کړی دي. په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو او یو پوځي چارواکي د نوم د نشوولو په شرط د ازادي اروپا ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې د ټي ټي پی بندیانو له پولیسو ټوپک په زور اخیستي او خپل ملګري له بنده خوشي کړی دي. دغه وسلوالو اته پولیس هم یرغمل کړی وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 3 کلونو کې بیلاروس ته په خپل لومړي سفر کې له خپل متحد الکساندر لوکاشینکو سره ګوري. پوتین چې په 2020 کې د کووید 19 ناروغۍ له پایله راهیسې له روسیې څخه ډېر کم وتلی، د دوشنبې په ورځ د بیلاروس پلازمېنې مینسک ته ځي. د لوکاشینکو دفتر ویلي چې هغه او پوتین به د خپلو وزیرانو په حضور کې خبرې وکړي. د ازادي رادیو خبرونې د سهار له او د ماښام تر او بجو دوام کوي. د پاکستان د دینی عالمانو یو پلاوی کابل او کندهار ته سفر کوي. د دې پلاوی د سفر هدف څه دی؟
څنګه حدث دا لری شي او دینی عالمان لري شي او ویل خپل کوشش وکړي چې افغان طالبانو مشرانو سره په کندهار کې وویني.
کتاب خبرندوی ټولنی د کاپی رایټ د رعایت غوښتنه کوي.
زما پاند باندې دا به یو اخلاقي بی مسؤلیتي وي چې څوک د اچا له اجازه پرته چاپ شوی کتاب په پی ډی اف باندې خبروي.
د خبريالانو ټولنی وایي په کندهار کې د یو خبريال د ځانمژنې په اړه دی چیرې نیوشي. ملګر ملتونه د کډوالو د نړیوال ورځې په مناسبت د کډوالو د خوندیتوب غوښتنه کوي.
د اروپا لارا ډیره مرګونی لارا ده او هغه غواړي چې افغانستان د خطر لامل پریدي.
کابل شاریان د هوا ککړتیا ته د واکمنو چارواکو توجه غواړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
شپاش بجیا او 15 دقیقه شوه. د پاکستان د دینی عالمانو یو څلور کسیس پلاوی کابل تزي چې په ډیورن کرشه د راپورته شو یو ورستیو کړکی چنو په اړه ل طالب چارواکو سره خبري وکړي. تایمز ورځپاڼې په چمن کې د پاکستانی چارواکو له قوله لیکلي د دې پلاوی د سفر هدف د دوړو خو ترمنز په خلاینه ده. په ورته وخت کې په پاکستان کې د طالبانو حکومت سفارت وای پاکستانی چارواکو ژمنه ورکړي چې په راتلونکو دوونو یو کې به د افغان کډوالو او مسافرو د نیولو په اړه اوسنۍ ستونزې هوارې شي. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
په چمن کې پاکستانی چارواکو تایید کړي چې د پاکستانی دینی عالمانو یو څلور کسیز پلاوی به کابل او کندهار ته سفر وکړي او د طالبانو د دفاع وزارت له چارواکو سره به خبرې وکړي. د ټایمز ورځپاڼې نن سهار لیکلي د دې سفر اصلي هدف په ډیورنډ کرښه په ځانګړي ډول په سپین بولتک چمن دروازه کې د راپورته شویو وروستیو جنجالونو په اړه خبرې اترې دي. د مشال رادیو خبریال طاهر خان وایي تمره چې دا پلاوی نن کندهار ته ولاړ شي
او دا کم په دې وروستو کې چې په چمن باندې او په سپین بولتک باندې د دواړو غاړو ترمنځ دزې شوې او تلفات پکې او یو مشکل حالت پیدا شوی نو څنګه دغه ترنګلې حالت د لری شي او دغه تشنج ختم شي او نارمل حالت ته واپس دغه د تګ را تګ لار وي. یو سوچو چې یاره دنیا له مان لاړ شي او هغوی د خپل کوشش وکړي چې افغان طالبانو مشرانو سره په کندهار کې وویني.
له طالبانو د پاکستانی پلاوی د تک پاړه وو پختل خو یاندویانو یې جواب رانه کړ. وړاندې بیا دوی د خبرو له لارې د ستونزو په حل ټینګار کړی. واکته د طالبانو له رسیدو وروسته طالب ځواکونه او پاکستانی عسکر څو ځل په چمن دروازه او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په ځینو نورو سیمو کې سره جګړه وکړه چې دواړو لوریو ته یې مرګ ژوبله هم واړوله. د دې مرګ ژوبلې لوړ شمېر په سپین بولدک چمن کې و. پاکستانی چارواکي وایي د ډسمبر له 11 تر 15 د طالب ځواکونو په بریدونو کې 9 تنه ووژل شول او 15 ټپیان شول. طالبانو هم ویلي د پاکستانی عسکرو په بریدونو کې د دوی یو عسکر وژل شوی او د درې ملکیانو په ګډون 14 تنه ټپیان شوي دي. په ښکاره د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا یوازې د ډیورنډ په کرښې پورې محدوده نه ده، بلکې د پاکستانی حکومت لخوا له افغان کډوالو سره ناوړه چلند او زندان ته یې اچول بله ستونزه ده چې طالبان یې مجبور کړي له پاکستاني لوري سره پرې خبرې وکړي. پرون ناوخته په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، په دې اړه یې د پاکستان د بهرنیو چارو او کډوالو چارو وزارت سره خبرې کړي. سرچینه زیاتوي پاکستاني چارواکو ژمنه کړې چې پر روانو دریو اونیو کې به د افغان کډوالو او مسافرینو د نیولو په اړه شته ستونزې هوارې کړي او په پاکستاني زندانونو کې بندي افغان ښځې، ماشومان، سپینګیري او ناروغان به ژر تر ژره خوشي شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت زیاتوي وروستیو کې د پاکستان په زندانونو کې 2000 تن افغانان بندیان شوي چې له دوی 1500 تنه د دوی په هڅو له بند آزاد شوي دي. افغانانو ته د ویزو په برخه کې د پاکستان خورا سخته پالیسي د دې لامل شوي چې ډیری افغانان له غیر قانوني لارو د هیواد ته ولاړ شي. تازه د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال شاهد حسین ویلي د پاکستان دا کړنه د دې لامل شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم زیان وویني. هغه له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د رسمي شمیرو له مخې له 2012 کال راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري زراکړه ورکړه له 2.6 میلیارد ډالرو یوازې 6 میلیون ډالرو ته راښکته شوې ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
نن د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د ماشومانو د ګزن یا فلج ضد واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت اعلان کړی چې دغه کمپاین په 222 ولسوالیو کې پیل کړی دی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په دغه کمپاین کې به 1 میلیونه تر 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. نورحال سنا کاکړ راکوي.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د نړیوالو بنسټونو په همکارۍ نن د 2022 کال د پولیو واکسین وروستی کمپاین پیل کړ. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دغه کمپاین په 222 ولسوالیو کې چې تر ډیره د پولیو له ګواښ سره مخ دي پلی کیږي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو له منځه وړلو د بیړنیو عملیاتو ملي مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل
زموږ د دې کمپاین مخه یا هدف 1 میلیونه هغه ماشومان دي چې عمرونه یې د 5 کلونو څخه کم وي. موږ کوشش دا دی چې هیڅ ماشوم د دې واکسینو نه بې برخې پاتې نه شي. البته باید یادونه وکړم چې موږ هغه ولایتونه په دې کمپاین کې شامل کړي دي چې هغه های ریسک یا د پولیو د ناروغۍ د خورېدو لپاره زیات مساعد دي.
ډاکټر مومن وایي دغه کمپاین د افغانستان په ختیځو سیمو کې په یوې اونۍ ځنډ سره پلي کیږي، ځکه د ده په خبره په دې وروستیو کې په دې سیمه کې د پولیو محیطي ویروس د مثبتو پیښو په وړاندې د غبرګون کمپاین عملي شوی دی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د پاکستان په هغو سیمو کې چې له افغانستان سره پوله لري د پولیو مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي، او له همدې امله د پولیو واکسین ټیمونه د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای شوي دي څو هغه ماشومان چې عمرونه یې د 50 کلونو څخه کم وي او په پوله تګ راتګ کوي واکسین شي. په روان کال کې د پولیو د واکسین 9 دوره کمپاینونه چې شپږ عمومي او درې فرعي پړاوونه پکې شامل وو، د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت لخوا د نړیوالو مؤسسو په همکاري پلان شوي وو، او د دې پړاو په پلي کولو په افغانستان کې د پولیو د واکسین ټول پلان شوي کمپاینونه به بشپړ شي. د روان کال له پیل راهیسې په پکتیکا او کونړ ولایتونو کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې په 2021 کال کې د 4 پیښو او په 2020 کال کې د 55 پیښو په پرتله د پام وړ کموالی ښیي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني هیوادونه دي چې د پولیو ناروغۍ پکې له منځه نه ده تللې. پاکستاني چارواکو څو میاشتې وړاندې ویلي وو چې دوی د پولیو یا د ماشومانو د فلج لږ تر لږه 40 مثبتې پیښې ثبت کړي دي چې ټولې یې په خیبر پختونخوا کې دي. پولیو یو ویروسی ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسیناسیون په واسطه یې مخه نیول کېدای شي. که ماشومان واکسین نشي دا ناروغي به د دوی د تلپاتې فلج یا مړینې لامل شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ملګرو ملتو د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کډوالو د خوندیتوب لپاره د ګډو او منظمو هڅو غوښتنه کړې ده. د دسمبر 18 د کډوالو نړیواله ورځ نومول شوې. سږ کال داسې مهال دا ورځ لمانځل کېږي چې ګڼ افغانان اوس هم په قانوني او غیر قانوني لارو کډوالۍ ته مخه کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
هغه کمی سختې بختې چې ما دلته لیدلې دي په همدې خاطر زه کډوالو سره مرسته کوم.
رومل صافی هغه افغان دی چې 4 کاله مخکې فرانسې ته کډوال شوی. هغه وایي ژوند یې په خطر کې و ځکه یې وطن پرېښود. نوموړي اوس له یو شمېر نورو افغان ځوانانو سره په ګډه په پاریس کې د افغانانو ټولنه جوړه کړې او دی مرستیال دی. رومل صافی او ملګري یې د دې ټولنې له لارې له هغو افغانانو سره مرسته کوي چې فرانسې ته تازه ورغلي وي او غواړي پناه واخلي. نوموړی وایي افغانان بهرنیو هیوادونو ته پتاګ او هلته په پناه اخیستلو کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د اروپا لاره ډېره مرګونې لاره ده، نو دا چې افغانان په دې لارو راځي دا خپل د دې باعث ګرځي، یعنی دا په دې دلالت کوي چې د افغانانو ژوند په خطر کې ده او هغوی غواړي چې افغانستان د خطر له امله پرېږدي. دوی په سختو لارو ځان تر اروپا راورسوي، خو متاسفانه چې دلته ډېر مشکلات دي، زیاتره وخت دوسیه نه قبلېږي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری په وینا نږدې 15 میلیونه افغان کډوال اوس مهال د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې استوګن دي چې د طالبانو له واکمنېدو سره دا لړۍ نوره هم چټکه شوې ده. افغان لیکوال ډاکټر عبدالمالک ستنیزی وایي دا چې ډېر افغانان هڅه کوي نورو وطنونو ته کډوال شي، نوموړی عوامل د طالبانو حکومت لخوا د واک انحصار، لوستو ځوانانو ته ارزښت نه ورکول او محدودیتونه بولي.
ټول نظام سیستم د یوې طبقې په لاس کې ده. افغانستان بیرته هغه د سلګونو کال مخکینی سیستم یا طبقاتي نظام ته تللی. نو د افغانستان هغه نورې طبقې بغیر له یوې حاکمې طبقې نه خپله راتلونکي په افغانستان کې نه ویني. ولو که هغه څومره افغانستان سره او خپل خلکو سره متحد وي، حقوق د خدمت جذبه ولري، نو هغه په افغانستان کې دا چې له نهیلی سره مخ کیږي بهتره دا ګڼي سیمه دوی تور پرېږدي او په یوې داسې سیمې ته پناه وي چېلته د دوی د طبیعت مطابق ژوند په مخ روان وي.
موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویان زموږ اړیکې ته ځوابونه وایي. د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله اعلامیه کې ویلي چې په وروستیو کلونو کې د شخړو، نامنیو او اقلیمي بدلون له امله ګڼ خلک کډوال شوي او د کډوالۍ په برخه کې د خوندي او منظمو لارو او قوانینو د نه موجودیت له امله میلیونونه کسان هر کال په خطرناکو لارو سفرونه کوي چې له دې امله له 2014 کال راهیسې تر اوسه تر 50,000 ډېر کډوال په لارو کې مړه یا وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي سره له دې چې کډوالو د ګڼو هیوادونو په پرمختګ کې مهم رول لوبولی، خو بیا هم اکثره یې په حاشیه کې ژوند کوي او لومړنیو خدمتونو ته د نه لاسرسي تر څنګ په سختو شرایطو کې داسې دندې کوي چې کاري مسؤلیت نه لري. دې سازمان د کډوالو د خوندیتوب لپاره د ګډو او منظمو هڅو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو سازمان داسې مهال د کډوالو د خوندیتوب او ملاتړ لپاره غږ پورته کوي چې اوس هم ګڼ شمېر افغانان د قانوني لارو تر څنګ په قاچاقي لارو سفرونه کوي، هغه لارې چې د مرګ او ژوند اټکل یې نه کېږي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو یو شمیر ملاتړو بنسټونو په کندهار کې د یو سیمه ییز خبریال نصیر مرزایی په ځانوژنې خواشینی ښودلې، خو د پیښې د علت په اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نیوی د دې پیښې د روښانتیا لپاره د عدلي تلب او نورو بنسټونو څېړنې ته اړتیا ده. جزئیات امید ظاهر مل درکوي.
د افغانستان آزاد رسنیو او خبریالانو د ملاتړ بنسټ یانې د کندهار لسیمه ایزو چارواکو واړی چې د خبریال نصیر میرزایی د وژنې په اړه څېړنې وکړي او پایلې یې به لزند خلکو سره شریک کړي. نصیر میرزایی پرون ځان وژنه کړې ده. د نوی مسؤل ظریف کریمی ازادي رادیو ته وویل
ویل کېږي چې د ښاغلي میرزایی مرګ د تفنګچې په وسیله تایید شوی. تر اوسه یې د مرګ اصلي لامل معلوم نه دی، خو ځایي چارواکو بیا له وړاندې ویلي چې هغه د کورنیو ستونزو او اقتصادي مشکلاتو له امله ځان وژنه کړې.
د کندهار د والي ویان حاجي زید بیا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل نصیر میرزایی اقتصادي ستونزې نه درلودې او احتمالا د ځان وژنې لامل کورنۍ تاوتریخوالی دی. خود نه مسؤل ظریف کریمی بیا وایي له مسلکي او لازمو څېړنو وړاندې د معلوماتو شریکول کولی شي خلک له اصلي موضوع او هغه څه چې پیښ شوي لرې وساتي. نه وایي چې د نصیر میرزایی د وژنې د لامل د روښانتیا لپاره د عدلي طب او نورو بنسټونو څېړنې ته اړتیا ده. موږ د نصیر میرزایی د کورنۍ له غړو سره د اړیکو نیولو هڅه وکړه، خو بریالي نه شو. هخوا د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز AFGC هم په کندهار کې د سیمه ییز خبریال نصیر میرزایی په ځان وژنې خفقان ښودلی. د ادارې په یوه لنډه اعلامیه کې لیکلي نصیر میرزایی چې لزما او د نړۍ راډیوګانو سره د ویان په توګه یې کار کړی و پرون یک شنبه ځان وژنه کړې ده. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز هم ویلي د دې پیښې علت معلوم نه دی. وخت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت چندان ښه نه دی. دوی ډیر یې بېدندو شوي او ډیرو نورو یې وطن پریښی. هخوا د افغانستان د خبریالانو مرکز د لړم په 28مه یو راپور کې ولیکل د طالبانو د واکمنۍ په لومړي کال کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د وژنو، ټپي کېدو، تاوتریخوالي او ګواښ لږ تر لږه 215 پیښې ثبت شوي دي. د دې مرکز له قوله طالبانو په خپل سري ډول 130 تنه خبریالان هم نیولي چې ورسره تاوتریخوالی شوی او یې هم ګواښل شوي دي. خو له دې ټولو سره سره طالب چارواکو ویلي د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمن دي او له خبریالانو سره مسلکي او اصولي چلند کوي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراینی چارواکی وایي چې روسیې نن پر کیف او شاوخوا سیمو یې تازه بمباری کړې دي. دوی وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 2 ټپیان شوي دي. بلې خواته نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ګاونډي هیواد بیلاروس ته ځي او هلته هم د اوکراین جګړه د بحثونو په سر کې ده. تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
اوکراینی چارواکي وایي روسیې پوځیانو له ایراني کامیکازا الوتکو په استفادې نن سهار وختي پر کیف او شاوخوا سیمو یې بمباری کړې ده. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي لومړني معلومات ښیي چې د بریدونو کې لږ تر لږه 2 ټپیان شوي دي. د اوکراینی چارواکو په وینا نننیو بریدونو کې لږ تر لږه 40 کامیکازا یا بی پیلوټه ځانمرګي الوتکې کارېدلې دي چې هدف یې د برېښنا او نورو بنسټیزو پروژو تاسیسات وو. دوی وایي د هوایي دفاع سیستم په وسیله یې 15 کامیکازا الوتکې ویجاړې کړې دي. دوه ورځې وړاندې هم روسي ځواکونو د اوکراین پر بیلابیلو سیمو 100 توغندي ویشتي وو. پر اوکراین د روسیې ناموجه یرغل لاس میاشتو ته وغځید، خو د راپورونو له مخې روسیا په ټوله کې له ماتې سره مخامخ ده او شاتګ ته مجبوره شوې ده. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن ګاونډي هیواد بلاروس ته په سفر کې له خپل بلاروسي سیاله د اوکراین په جګړه کې مرسته غواړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې د پوځي کارپوهانو په حواله لیکلي، پوتین به له الکساندر لوکاشینکو وغواړي چې خپل ځواکونه د اوکراین په شمال کې جګړې ته واستوي. د لوکاشینکا دفتر ویلي دواړه ولسمشران به له وزیرانو سره هم بیلابیلې غونډې ولري. په همدې حال کې د امریکا د مرکزی استخباراتو مشر ویلیام برونز ویلي روسیا د اوکراین جګړې د پای ته رسیدو په نیت خبرو ته لیواله نه ده. برونز له پی بی ایس ټلویزیوني شبکې سره د امریکا د دسمبر په 14مه وروسته تر هغه وکړه چې تیره میاشتې له خپل روسي سیال سره ترکیه کې کتلی وو.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د امریکا د ام آی ټی په هنتون څېړونکو یو ډول نوی خورا نریل مریض سیلونه جوړ کړی چې وزن یې د اوسنیو مریضو هندارو یا پینلونو یو سلمه کم دی، خو تر هغه اتلس برابره ډیره برېښنا تولیدولی شي. د لمریز انرژي د سیلونو ټکنالوژي له دې کبله هم مهمه ده چې انرژي پاکه ده، یعنی چاپیریال ته زیان نه اړوي. د امریکا د ام آی ټی پوهنتون د سیلونکو له لوري د جوړ شویو نازکو او انعطاف منونکو لمریزو سیلونو ځانګړتیا دا ده چې په هر ډول ځای کې که هغه هوار وي یا نه وي، د یوې پردې په شان غوړول کېدای شي. د ام آی ټی پوهنتون د څېړونکو له لوري جوړ شوي لمریز سیلونه د انسان تر بشتو نری دي. د دغه پوهنتون د ټکنالوژۍ څېړنیزه ډله له 2016 څخه تر کاغذ د نریو سیلونو پر جوړولو کار کوي. د دې ډول سیلونو د جوړولو یو هدف دا ده چې هغه به د ودانیو پر شیشو او هر بل ځای لګول کېدای شي، ځکه چې قاطع دی شي او لبلی خوابه تر اوسنیو لمریزو هندارو للمره زیاته انرژي جذبوي. د لمریز سیلونه به په ګرځنده وسایلو لکه بیړیو او موټرو کې هم کارول کېدای شي.
له خبرونو ور اخوا
د کابل شار یو شمیر اوسیدونکو وای د هوا له سړېدو سره د کابل شار هوا هم ککړه شوه، خو د طالبانو حکومت د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره هیڅ پروګرام نه لري. دوی له آزادی رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. نورحال په دې راپور کې
د پلازمینی کابل اوسیدونکو وای سحر او مازیګر محل د خار اوا ډیره ککړوي، ځکه د دوی په خبره د خار یو شمیر اوسیدونکو د کورونو د ګرمولو لپاره بې کیفیته سونتو کې سوځوي. د کابل خاري وی اوسیدونکو فريدي ازادي رادیو ته ویل د هوا ککړتیا کابل خاريانو ته بیلابیل ناروغي پیدا کړي.
کله چې په کابل خار کې هوا سړه کیږي او د مازیګر له طرفه کله چې اسمان ته ګورو ټول فضا دود او غبار دي، ډېر په تکلیف یو او ډېر کسان هم ناروغه شوي دي.
د کابل خار یو بل اوسیدونکو مسعود هم ورته شکایت لري. دی په دې برخه کې د طالبانو حکومت له لوري د یو منظم پروګرام لنشتوالي سر ټکوي.
د کابل هوا ډیره ککړه شوې او د هوا بیا پر مشرانو، ماشومانو او ښځو ډیره ناوړه اغیز کوي. ډیری حمامونه او لوړې ودانۍ د تصفیه سیستم نه لري او له بده مرغه چې د چاپیریال ساتنې اداره په دې برخه کې تدابیر نه لري، عوامه پوهاوی هم نشته. دا د اندېښنې وړ خبره ده.
خود طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي اداره وی له کورنیو چارو وزارت او کابل ښاروالۍ سره په ګډه د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره کار کوي او تر اوسه یې په دې برخه کې ځینې اقدامات هم کړي. د یادې ادارې د تفتیش او کنټرول ریاست سرپرست محمد بصیر امین آزادۍ رادیو ته ویل
د کابل خاروالۍ د چاپیریال ساتنې ریاست په همکارۍ د کابل په بیلابیلو سیمو کې لسګونه لوړ پوړې ودانۍ تړل شوې او دغه شان هغه ډیزلي جنراتورونه چې تخنیکی ستونزه یې درلوده او هوا یې ککړوله بند کړي. همدارول د دې سبس په سیمه کې یو شمېر فابریکې چې هوا یې ککړوله وتړل شوې او دا لړۍ لا هم روانه ده.
ښاغلی امین دغه شان وویل د دې اقداماتو تر څنګ د جماعتونو د امامانو، ګزار وکیلانو، ښوونځیو او نورو ادارو په همکارۍ د عامه پوهاوي پروګرامونه هم روان دي. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې اداره اقلیمي بدلون، د باران او واورې نه ورښت، د بې کیفیته او ککړو سونتوکو سوځول، په کابل کې د وګړو شمېر ډېرېدل او ځینې نور داسې عوامل د هوا د ککړتیا لامل بولي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو نړیوالو ادارو د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسه په دغه هیواد کې د لوږې او بیکارۍ کچه لوړه شوې او ډیری کورنۍ د سون توکو د پیرلو توان نه لري. له همدې امله د کورونو د ګرمولو لپاره له بې کیفیته سون توکو استفاده کوي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
د یو شمېر خپرندویو ټولنو مسؤلان وایي په وروستیو کې ځینو کسانو په خپل سر د دوی کتابونه پی ډی ایف کړي او آنلاین خپره کړي چې دې کار د کتابونو پلور هم کم کړی دی. دوی دا کار د کاپی رایټ قانون خلاف بولي او له لیکوالو او ژباړونکو هم غواړي چې د خپلو کتابونو پی ډی ایف له نورو سره شریک نه کړي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
کتاب خپرونکي او پلورونکي که څه هم وایي چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی، ورسره ګڼلوستي افغانان له هیواده وتلي او د کتابونو پلور کم شوی، تر څنګ دا ادعا هم کوي چې د ځینو کسانو لخوا په خپل سر د دوی د چاپ شویو کتابونو پی ډی ایف او آنلاین خپرولو هم د دوی کاروبار ته تاوان رسولی. د دانش خپرندوی ټولنې مسؤل سپین سهار وایي که په خپل سر د چاپ شویو کتابونو پی ډی ایف او آنلاین خپرول دوام وکړي، له دې امله د خپرندوی ټولنو کار په ټپه درېدلی شي.
دا د خپرندوی ټولنو په ټپه د درېدو یو لامل کېدلی شي، ځکه دوی چې کوم کتابونه چاپ کوي او بیا وروسته دوی هغه کتابونه پلوري، په همغو پیسو باندې دوی نور کتابونه چاپوي. که چیرې دوی یو کتاب چاپ کړي په کاغذي بڼه باندې او هغه له دوی سره کلونه کلونه پروت وي، نو دوی نشي کړی چې نور کتابونه بیا چاپ کړي، ځکه د دوی هغه فعالیت له دغې لارې نه په ټپه درېدی شي. نو زما په اند باندې دا به یو اخلاقي بې مسؤلیتي وي چې یو څوک د چا له اجازې پرته چاپ شوی کتاب په پی ډی ایف بڼه باندې خپروي.
په آنلاین ډول د کتابونو د خپرولو یو هدف ښایي دا وي چې هغوی هم په کم لګښت ورته لاسرسی پیدا کړي، کوم کسان چې د اخیستلو وسې نه لري. خو د مازدیګر خپرندوی ټولنې مشر عزت الله زواب بیا وایي دوی کتابونه په دومره لوړه بیه نه خرڅوي چې څوک یې د اخیستلو وس ونه لري.
څوک چې د علم د زده کړې سره مینه ولري، هغه که پیسې وم نه لري، هغه علم حاصلولی شي. اوس علم حاصلول اسانه شوي دي او کتاب خپرونکي هم دومره ظالمان نه دي چې کتابونه ګران ورکي. 250 افغانۍ واړه کتابونه، 300 افغانۍ غټ کتاب. نو چې اوس یو سړی په اونۍ کې د 1500 افغانو انټرنیټ پاله او د 300 ډالرو په ارزښت موبایل جوب کې ګرځي، نو دا په 250 افغانۍ کتاب نشي اغستې.
ښاغلی ځواب وایي هغه چاپ کړي کتابونه یې ډېر نه دي پلورل شوي چې په پی ډی ایف بڼه په انټرنیټ کې خپاره شوي دي. د خپرندوی ټولنو مسؤلان دا کار د کاپی رایټ قانون خلاف بولي او له لیکوالو او ژباړونکو هم غواړي چې خپل د کتابونو پی ډی ایف له نورو سره شریک نه کړي. لیکوال او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پخوانی سلاکار استاد نجیب منلی وایي د کاپی رایټ د قانون پر بنسټ د لیکوال له اجازه پرته د هر ډول اثر خپرول غیر قانوني کار دی.
کاپی رایټ په قانون کې داسې ویل شوی دی چې د لیکل شوی اثر یا د تخلیق شوی اثر خپرول په هر بڼه چې وي هغه د کاپی رایټ تابع دي. نو کله چې په هر بڼه چې وي پکې راشي پی ډی ایف باندې پکې شامل دی. یوازې استثنا د کاپی رایټ د قانون سره هغه شخصي استفاده ده، یعنی یوازې د شخص د ځان د استفادې لپاره کولی شي چې کاپی واخلي، مګر د عمومي استفادې لپاره کاپی اخیستل ناجایز دي.
د افغانستان د کاپی رایټ قانون د مؤلف، مصنف، هنرمند او څېړونکي د حقونو د ملاتړ په موخه په 1995 لمریز کال کې په 2 فصلونو او 46 مادو کې د وخت د ملي شورا لخوا تصویب او د هغه مهال د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا توشیح او د تطبیق وړ وګرځېد. د دغه قانون تر توشیح او تطبیق وروسته یو ځل د عظیم په نوم د کتاب خپرولو موسسې له همدې امله چې د دوی لخوا د یو چاپ شوي کتاب پی ډی ایف بڼه ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس شوې وه، د اعتراض په دود خپل فعالیت هم درولی و، چې بیا وروسته د هغه مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند رسنیو ته وویل دا موضوع د سترې محکمې ته لیږلې ده. خو لیکوال احمد سمون شریفي چې خپل هم ویبپاڼه لري او پی ډی ایف کتابونه پکې خپروي وایي د دې لپاره چې په خپل سر د تازه چاپ شویو کتابونو د پی ډی ایف کولو مخه ونیول شي، دی ښه بولي چې خپرندوی ټولنې خپل کتابونه په آنلاین بازار کې وپلوري.
د کپیرایټ حق کوم دی هغه هم ډیر یو مهم موضوع ده، خو چې نړۍ ټوله د ډیجیټلایزیشن په لور روانه ده، ډیجیټل کیږي او هیڅوک د دې مخه نشي نیولی چې دا آثار یا د چاپی نسخې دې ډیجیټل نشي. البته دا چې په سم ډول وشي او ناشرانو ته تاوان کمی، د دغه لپاره زما وړاندیز دا دی چې آنلاین ډول دې وپلورل شي. د مثال په ډول یو چاپ په امریکا کې یو کتاب پکار دی یا په اروپا کې پکار دی او هغه په وطن کې چاپی موجود دی خو هلته موجود نه دی، په دا ډول شرایطو کې یو کس مجبور دی هغه به سکین کوي او بیا به یې لیږي. نو په دغه صورت کې چې هغه سکین شي یو کس ته ولیږل شي هغه خپریږي، خو که چیرې دا په آنلاین موجود وي نو کولی شي هغه واخلي.
په افغانستان کې لا ډېرو خپرندویو ټولنو په آنلاین نړۍ کې د کتابونو پلور نه دی پیل کړی، نو ځکه دوی غوښتنه کوي چې د دوی چاپ شوي کتابونه دې له اجازې پرته آنلاین نه خپریږي. د دوی په وینا دا کار د دې ترڅنګ چې د کتاب بازار ته تاوان رسوي، ورسره د دوی په خبره د مطالعې فرهنګ هم کمزوری کوي.